आज व्यू 360 में पाकिस्तान में अफगान शहरियों की ताजा तरीन गिरफ्तारियों की असल वजूहात क्या है, पाकिस्तान में गैर कानूनी रिहाइश या कुछ और।
हस्बैंड को तंदूर से उठा के अरेस्ट किया गया है, उसको ये बोल के कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची समेत चंद दूसरे शहरों में मुकीम अफगानों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी है। हुकूमत के मुताबिक इस क्रैकडाउन का मकसद कानूनी दस्तावेजात न रखने वालों की अफगान वापसी है। ताहम पाकिस्तान में अफगान महाजरीन के नुमाइंदों और इंसानी हकूक के कारकुनों के मुताबिक इस ऑपरेशन में गरीब अफगानों को हरासा करके जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है, जहां वो तालिबान के खौफ से जाना नहीं चाहते। अफगान महाजरीन और पनाहगुजीनों की एक बड़ी तादाद गुज़िश्ता चार दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी दो नस्लें पाकिस्तान में पैदा हुई और परवान चढ़ी हैं। इन पनाहगुजीनों की अफगानिस्तान बाइज्जत वापसी के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अक़वामे मुत्तहिदा की तरफ से माजी में कई कोशिशें की गईं, जिसके नतीजे में हजारों खानदान वापस गए। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान शहरियों की एक बड़ी तादाद ने पनाह के लिए एक बार फिर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान का रुख किया। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि अफगान महाजरीन के खिलाफ जारी हालिया ऑपरेशन क्यों हो रहा है, दाखला और पुलिस के दायरे इस पर क्या कहते हैं और अफगान पनाहगुजीनों को इस पर क्या शिकायत हैं। पाकिस्तान में अफगान पनाहगुजीनों की आमद का सिलसिला 1979 में सोवियत वॉर के बाद शुरू हुआ, जब तकरीबन 10 लाख अफगान पनाहगुजीन पाकिस्तान आए। ये तादाद 1981 में 20 लाख जबकि 1990 में 32 लाख तक पहुंच गई। महाजरीन की आमद का सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा, जबकि 2002 से 2007 के दौरान 27 लाख अफगान महाजरीन अपने वतन वापस गए। अक़वामे मुत्तहिदा की एजेंसी बराए पनाहगुज़ीन UNHCR के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख अफगान महाजरीन मौजूद हैं, जिनमें 13 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड और बाकी तकरीबन 37 लाख रजिस्टर्ड नहीं हैं। पाकिस्तान में अफगान महाजरीन को रजिस्ट्रेशन कार्ड्स 2006 में जारी किए गए थे और आखिरी बार 2021 में इसमें दो साल की तौसीक की गई थी। इन रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की मियाद 30 जून 2023 को ख़त्म हो गई थी और पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक इनमें तौसी नहीं की है। ये कार्ड एक शनाख्ती दस्तावेज के तौर पर काम करते हैं, जिसके जरिए अफगान महाजरीन पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रह सकते हैं और मुल्क के अंदर सफ़र कर सकते हैं, ताहम इसे मुल्क से बाहर सफ़र करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कार्ड रखने वाले रजिस्टर्ड महाजरीन को 1946 के फॉरनर्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 6 लाख अफगान महाजरीन ने पाकिस्तान का रुख किया। पाकिस्तान में बसने वाले अफगान शहरियों की ज्यादातर गिरफ्तारियां कराची में हो रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आने वाले या जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। ताहम हिरासत में लिए जाने वाले बहुत से अफगान शहरी ऐसे भी हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेज मौजूद है। ऐसा ही एक खानदान जुमादीन का है, जिनके बेटे को चंद रोज कबल पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तफसीलात सिदरा डार की इस रिपोर्ट में।
हालात तो जितना भी खराब हो जाएगा, ये कार्ड तो हमारा को गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दिया हुआ है ना, जब ये नहीं चलेगा तो आप क्यों दे रहे हैं हमारा को कार्ड? जब आपने कार्ड दिया है, हुकूमत पाकिस्तान ने हमारा को कार्ड दिया, हमारा रजिस्टर हुआ है, सब फैमिली का कार्ड है, तो आप क्यों पकड़ता है? ये तो बेगुनाह पकड़ता है ना, नाजायज है, जुल्म है।
10 बच्चों के वालिद 45 साल जुम्मादीन कराची के इलाके सुराब गोट के रहायशी हैं। वो 40 साल कबल अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए थे। इन दिनों वो अपने 18 साल बेटे बासित के लिए परेशान हैं, जिन्हें पुलिस ने एक हफ्ता कबल गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है।
ये हमारा बेटा रिक्शा चला रहा था और पुलिस वाला ने उसको रोका था, उसे बोला था कार्ड दे, उसने फोटोकॉपी दिखाया था और उसके बावजूद फोटोकॉपी पहन के इसको थाने पे लेकर गया था। जब थाना में गया, उसने बोला कि FIR कट गया है, कल इतवार का दिन था और कल जो है ना कोर्ट पे आ जाओ। पीर का दिन हम कोर्ट पे गया, वहाँ पे ये कार्ड उसका बासित का है जो हमारा बेटा है, ये हमारा अपना है, ये FIR का फोटोकॉपी है, ये सारा हमने लेकर गया कोर्ट पे, फिर भी नहीं छोड़ा, अभी लांडी जेल पे।
ये कहानी किसी एक फर्द की नहीं, پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ سرحدی کشیدگی کے بعد پاکستان میں حکام غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ یہ کارروائی جرائم پیشہ افراد اور بغیر دستاویزات کے رہنے والوں کے خلاف ہے، لیکن افغان مہاجرین کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو قانونی دستاویزات رکھتے ہیں۔ نسیمہ بھی اپنی فریاد لے کر کراچی میں مقیم افغان مہاجرین کے عمائدین کے پاس آئی ہیں۔
ہسبینڈ کو تندور سے اٹھا کے اریسٹ کیا گیا ہے، اس کو یہ بول کے کہ اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، بارڈر کراس کیا ہے، ایف آئی آر غلط درج کیا ہے، اس حوالے سے آئے کہ کیوں ایف آئی آر کیوں غلط درج کیا گیا ہے جبکہ اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، رجسٹر ہوا ہے۔
افغان مہاجرین کے مقامی جرگے کے ایک رہنما کہتے ہیں کہ حالیہ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں پہلے سے پریشان مہاجرین کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، عوام پاکستان اور گردش پاکستان ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہم ممنون احسان ہیں، مشکور ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہ کریں کہ جو ہے نا کہ یہ 45-50 سال پالنے کے بعد اس کو بے عزت کر کے نکالیں، ٹائم دے دے، یہ لوگ جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ایک 45 سال یا 50 سال سے جو یار زندگی بسر کر رہی، 5 دن یا 10 دن یا 6 مہینہ نہیں نکل سکتا، یہ لوگوں کا تو کاروبار ہے، یہاں روزگار ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ سب چلا جائے گا، یہ حکومت نہ سوچے کہ بھائی افغانی یہاں رہ جائے گا، اور یہ بے عزتی بھی ہمارے برداشت نہیں ہے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں اور وکلاء کا دعویٰ ہے کہ اب تک صرف کراچی سے ہی لگ بھگ 600 سے زائد افغان مہاجرین کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں مبینہ طور پر بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستانی حکام نے تاحال قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی گرفتاریوں کی تصدیق یا تردید تو نہیں کی ہے، لیکن اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی افغان مہاجرین کی پکڑ دھکڑ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کریک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں گرفتار افراد کے اہل خانہ پریشان ہیں، وہیں عام افغان مہاجر بھی خوف میں مبتلا ہے۔
اب تو ہم لوگ خود باہر نہیں نکلتے ہیں ڈر سے، یہ دوسرا بچی بھی ہمارا سارا بس گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، کام پہ نہیں جاتا ہے، ایک ادھر مارکیٹ پہ کام کرتا ہے، کپڑے کا تنخواہ پہ لگا ہوا ہے، وہ بھی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ دوسرا بیٹا ہے، یہ بھی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف یہ دکان پہ ہم لوگ آ رہے جا رہے بس، اس کے علاوہ باہر جو ہم لوگوں کا کام تھا دیہڑی ویاڑی کا سب چھوڑ دیا ہے۔ رات کو آ جاتا ہے، پھر پولیس کھڑا ہو جاتا ہے، کارڈ دکھاؤ، پیسہ دے، نہیں ہوگا تو پھر لے کے جاتا ہے، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوگا تو دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے۔
سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سدرا ڈار نے سندھ کے نگران وزیر داخلہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر حارث رفیق سے افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن پر ہونے والے اعتراضات پر بھی بات کی۔ کیا یہ کریک ڈاؤن پاکستان اور افغانستان میں طالبان حکومت کے کشیدہ تعلقات کا نتیجہ ہے؟ اس کے جواب میں حارث رفیق نے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہا کہ افغان طالبان نے اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نگران صوبائی وزیر داخلہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان نے صرف افغانستان میں اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ وہ جرائم پیشہ عناصر کو بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہونے سے روکنے میں بھی ناکام رہے ہیں، جو پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔
ہم نے آپ کے لیے جو کچھ کیا، آپ نے ٹرانزٹ میں ہم نے کبھی رکاوٹیں ڈالی ہے، ہم نے یوریا، چینی، گھی، اس کے بعد ڈالرز، آئی تھنک جا کچھ جاتا رہا، لیکن باوجود پاکستان نے کیا ڈیمانڈ ان سے کی، ایک ہی چیز کا، چیف آرمی اسٹاف نے یاد ہو جرگا کیا نارتھ پاکستان میں، کہا جی ہمیں پتہ کہ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے، افغانیوں کو پتہ ہے، لیکن دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، یہ ہمارے تحفظ ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد 3-4 ملین ریفیوجیز، افغان ریفیوجیز پاکستان میں ہیں، بلوچستان میں اور کے پی کے میں ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ہمیشہ کہا جی کہ آپ ان کو بھی کنٹرول کریں، ان میں آ کے آپ کے لوگ چھپ جاتے ہیں، اٹس اے بریڈنگ پلیس فار ٹیررزم کے لیے، سہولت کاری یہاں سے ہوتی ہے، یہ جو جتنے آپ کے سوئسائڈ بامبرز ہیں یہاں کے چھپ جاتے ہیں، سلیپر سیل ہیں ان کے اندر، کراچی میں بہت پرابلم لا اینڈ آرڈر کی، سنیچنگ کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں۔
کیا یہ گرفتاریاں صرف کراچی سے ہو رہی ہیں یا ملک کے دیگر حصوں سے بھی ہو رہی ہیں؟
اٹ از ایبسلیوٹلی پروپاگنڈا آل اوور پاکستان، ایک ہی پالیسی ہے، ایک ہی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ، ان کے احکامات ہیں اور وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس لیے کراچی میں اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، یہاں پر پشتونز بھی ہیں، افغانیز بھی ہیں، بہاری بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، پھر اس کے بلوچی بھی ہیں، دے لاٹ آف پیپل اراؤنڈ ہیئر، وی انڈرسٹینڈ کہ بہت بڑا شہر میٹروپولیٹن سٹی ہے، کاروبار کے لیے آتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وی آر ویری ہیپی ٹو ہیو دم ہیئر، بٹ جو لوگ بھی ایلیگل آ کے یہاں پر پاکستان میں چوریاں کریں گے, ڈاکے ڈالیں گے, ڈرگ سے کام کریں گے, ان کے خلاف وی گوئنگ ٹو ہیو اے کریک ڈاؤن.
کیا نگرہ حکومت تمام افغان مہاجرین کو ڈیپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ 40-45 سال سے الیکٹڈ حکومتیں تو یہ سب نہیں کر سکی ہیں, نگرہ حکومت اس کام کو کیسے سر انجام دے گی؟
نہیں نہیں دیکھیں سدرا, بالکل ہم سب کو نہیں کریں گے. افغان ریفیوجیز کے ساتھ ہم نے بہت مہمانداری کی ہے, ابھی بھی ہم کر رہے ہیں, اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا. اگر افغانستان کی حکومت نہیں, ہماری جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں مانتے ہیں, وہاں سرزمین سے اپنی ٹیرزم کو نہیں روکتے ہیں, دین ویل گو ٹو یونائٹڈ نیشن کی جو افغان ریفیوجیز ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے, افغان گورنمنٹ سے بات کریں گے, اور بہت باعزت طریقے سے ان کو بھیجیں گے. جو افغان ریفیوجیز رہ رہے ہیں, جو لیگل رہ رہے ہیں, جو رجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس, ان کے ساتھ بالکل ہم ایسے کبھی نہیں کریں گے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایلیگل افغان امیگرنٹ جو ہوں گے ان کو ہم اس طریقے سے بھیجیں گے. اٹس دیئر اونلی ایلیگل افغان امیگرنٹس اور اینی بلانگنگ ٹو اینی کنٹری. لیکن جو یہاں پر ہیں, جن کے نادرا کارڈ ہیں, جن کے ویریفائڈ ہوں گے, ہم ان کو بالکل ڈسٹرب نہیں کریں گے, ان کو ہم اسی طرح عزت سے رکھیں گے. جب تک ان کا فیصلہ افغان یونائٹڈ نیشن افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ جو ایک کمشنر وہ کرتے ہیں یا افغان گورنمنٹ سے مذاکرات کر کے کریں گے, بٹ اونلی ایلیگل امیگرنٹ ہوں گے ہم ان کے خلاف یہ کاروائی کریں.
افغان مہاجرین کا یہ الزام ہے کہ پولیس ان سے رشوت طلب کر رہی ہے اور ان افراد کو بھی گرفتار کر رہی ہے جن کے پاس پی او آر کارڈ موجود ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے؟
اٹ کوڈ بی پاسبل, لیکن ہم ایک فوکل پرسن, ابھی ہم ایک میٹنگ کریں گے, سب کو نمبر بتا دیں گے فوکل پرسن کا, کسی کو شکایت ہے ان کو بتائیں, ان کے جو جو ایسی چیزیں ہم ریڈریس کریں گے, خیال کریں گے, اگر پولیس انوالو ہے ان کو بھی سزا ملے گی. ابھی تو ہم نے بہت اچھے لوگوں کو لگایا, ایم شیور کہ پرانی شکایت ہوں گی, اب نہیں ہونی چاہیے, کم از کم بھی ویری کلیئر. انسپکٹر جنرل ایڈیشنل جو آئی جی کراچی کے ہیں خادم رین صاحب, ان کو بڑی کلیئر انسٹرکشن دی ہوئی ہیں, ان نیسری ہراسمنٹ نہیں کرنی, لیگل لوگوں کو تنگ نہیں کرنا. ہاں لیگل لوگوں نے اگر ان لیگل لوگوں کو رکھا ہوا تو ان کے خلاف ضرور کاروائی ہوگی, اور لائف کے جو ان لیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ہم ضرور ڈیپورٹ کریں گے. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں یہ رہتے یہاں پر ہیں, کھاتے یہاں پر ہیں, پیتے یہاں سے ہیں, فائدہ یہاں سے اٹھاتے ہیں, جھنڈے افغانستان کے لہراتے ہیں, ان کے بعد پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں, آپ نے کرکٹ میچ میں دیکھا, سب جگہ دیکھا. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ واٹ آل وی ہیو ڈن اینڈ وی ایکسپیکٹ ون تھنگ, آپ ہماری اپنی سرزمین استعمال نہ کرتے ہیں, وہ بھی نہیں کرتے آپ, اور پھر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کم از کم یہاں ایسے لوگ جو ان کو تو کم از کم ہمارا حق باندھتے ہیں, ان کو ہم چیک کریں.
اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت کراچی سے منیزہ کاکڑ ہمارے ساتھ ہیں, پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور رضاکارانہ طور پر افغان مہاجرین کے کیسز پر کام کر رہی ہیں. منیزہ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ بھی کراچی آ کر منشیات یا ڈاکے ڈالنے جیسے غیر قانونی کام کریں گے ان پر کریک ڈاؤن ہوگا. آپ اس کریک ڈاؤن کا نشانہ بننے والے بہت سے افغانوں کے کیسز پر کام کر رہی ہیں, کیا یہ لوگ واقعی چور ڈاکو اور غیر قانونی رہائشی ہیں جن کو گرفتار یا ہراس کیا گیا ہے؟
بہت شکریہ. ابھی جو حالیہ جو گرفتاری ہوئی ہے 9 ستمبر کے بعد, اگر ہم ان افغان ریفیوجیز کو دیکھیں جو کورٹس میں لائے گئے ہیں, ان کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا ہے کہ اس پہ یہ کیس ہے, اس وجہ سے ہم نے ان کو فورن ایکٹ میں بند کر دیا. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جو 700-800 جو انہوں نے پکڑ لیے, ان میں سے 80% وہ ہیں جو کارڈ ہولڈرز ہیں, اور ان کے مد میں انہوں نے پاکستانی جو پشتون ہیں ان کے بھی ہمارے سامنے کیسز آئے. ابھی بھی میں ایک پاکستانی پشتون کے کیس کی بیل بنا رہی تھی, میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں, یہ ان کا این آئی سی ہے. ان کے مد میں ہم وہ پشتونوں کو بھی کراچی میں تنگ کرنے لگے ہیں. افغان مہاجرین جیسے وزیر داخلہ صاحب نے بولا کہ ہم صرف انلیگل امیگرینٹس, تو کیا وہ 14 لاکھ جو پی او آر کارڈ ایشو کیے گئے ہیں وہ تو ایکسپائر ہو چکے, اور کورٹ میں یہ لوگ یہی دلیا تو ان کے کارڈ وہ پاڑ دیتے ہیں, یا پھر کورٹ میں یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے. اور موسٹلی جو کورٹس تھے یہاں پہ وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ اس نوٹیفیکیشن کو نہیں مان رہی جو 20 جون کو انہوں نے جاری کر دی تھی کہ ان افغان مہاجرین کو کیبنٹ کی اگلی میٹنگ تک, جب تک ان کارڈ کے ایکسٹینشن کے لیے کوئی نیا لائحہ عمل نہیں بنایا جائے گا تب تک ان کو تنگ نہ کیا جائے. لیکن پولیس ان کو پکڑ رہی ہے, کورٹس ان کو ریلیف نہیں دے رہی ہے, ہمیں ان کے لیے بیلز فائل کرنی پڑ رہی ہے. ان کی نظر میں یہ لیگل امیگرینٹ کون سوالا ہے, ریفیوجی جو ریفیوجی اسٹیٹس رکھتا ہے, کیونکہ کارڈ تو آپ کے ایکسپائر ہو چکے ہیں, آپ نے ان کے کارڈ ریلیو نہیں کیے ہیں.
جی یہ تو حکومت نے کارڈز رینیو نہیں کیے, وی نو دیٹ. یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں کو واپس,
اب یہ لوگ اب ہمارے پاس ان لیگل بھی ہیں, لیگل بھی ہیں, لیکن اگر 14 لاکھ افغان ریفیوجیز کا کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو کیا یہ لوگ انہوں نے کوئی ایسا لائعمل بنایا ہوا ہے کہ یہ لوگ 14 لاکھ ریفیوجیز کو افغانستان بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو اگر ایسا کوئی لائعمل بنایا گیا ہے،
یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پالیسی واضح کی جانی چاہیے، 14 لاکھ کو ایک ساتھ واپس نہیں کر دے؟ جی ٹھیک ہے، موونگ آن، ہمارے پاس وقت کم ہے، یہ بتائیے کہ جب ان لوگوں کو، ان میں سے بہت سے خاندان ایسے ہیں جب ان کے واپس جانے کی بات ہوتی ہے تو وہ وہاں پر، یعنی اپنے آبائی وطن افغانستان میں، سیکیورٹی اور دیگر جو حالات ہیں ان کا ریفرنس دے کر کہتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں جانا شاید خطرے سے خالی نہ ہوگا، کیا یہ درست ہے کہ واقعی ان افغانوں کو جو پاکستان میں بسے ہوئے ہیں بہت عرصے سے، یہ لگتا ہے کہ وہ واپس طالبان کے زیر انتظام افغانستان میں نہیں جا سکتے؟
سر، دو قسم، ان میں دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو 30-40 سال سے یہاں پہ آباد ہیں، ان سے جب میں ملی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اب ہم افغانستان جائیں گے تو وہاں پہ نہ ہماری زمینیں ہیں، ہمارے، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے کاروبار یہاں پہ، ایک تو وہ بندہ وہاں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسرا ہمارے پاس وہ ہے جو طالبان حکومت کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آئے، تو ان میں سے سر 2021 میں جو وہ حکومت آئی ہے، پاکستان جتنے بھی افغان مہاجرین آ گئے پاکستان نے ان کو پی او آر کارڈ ایشو نہیں کیا ہے، ان کے پاس صرف یو این ایچ سی آر کا ایک ٹوکن ہوتا ہے جس پہ کورٹ ریلائی نہیں کرتی اور ان کو واپس ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے میں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی کہ کم سے کم ان افغان ریفیوجیز کو جو وہاں پہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈر تھے ان کو یہاں سے زبردستی نہ بھیجا جائے.
مرزا، ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا آج کے اس شو کے لیے، تھینک یو. اور طالبان کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں تقریباً 4,500 سے 5,000 افغان خاندان واپس آئے ہیں افغانستان. افغان شہریوں کے مطابق کریک ڈاؤن میں ان سے رشوت بٹورنے کے ساتھ ساتھ انہیں ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسے تمام افراد کو ان کے ملکوں میں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نظر اسلام کی رپورٹ.
کابل کی رہائشی حمیرہ بی بی کچی آبادی افغان مہاجر کیمپ اسلام آباد میں اپنے 9 بچوں کے ہمراہ گزشتہ 27 سال سے رہائش پذیر ہیں. گزشتہ ہفتے پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے شروع کیے جانے والے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں ان کے بیٹے ننگیالے کو 14 فارن ایکٹ کے تحت تحویل میں لیا گیا. ان کے مطابق ننگیالے کی گرفتاری کے بعد ان کی معاشی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے اور یہ کہ ان کے بیٹے کے پاس تمام قانونی اسناد ہیں.
میرا یہی بیٹا جو کچھ کما کر لاتا تھا وہی ہم کھاتے تھے. اس کے والد ٹی بی کے مریض ہیں، کام کاج نہیں کر سکتے. میرے دوسرے بچے چھوٹے ہیں، وہ منڈی میں کیلے کی ریڑھی لگاتا تھا، وہاں سے اسے اٹھا لیا گیا. میں آدھی رات تک اپنے بیٹے کی رہائی کے انتظار میں پولیس اسٹیشن کے سامنے بیٹھی رہی، لیکن رہائی کی بجائے اسے جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بغیر کبھی کچھ کھا لیتے ہیں تو کبھی بھوکے پیاسے ہی دن گزار لیتے ہیں.
پاکستان میں افغان مہاجرین کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ایک ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جب تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی جانب سے رواما چترال کے سرحدی علاقے میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے گئے. افغان شہریوں کے مطابق کریک ڈاؤن کے نتیجے میں پولیس ہراسانی کے ساتھ رشوت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے.
میرا بچہ سبزی منڈی میں پکڑا گم گیا، تقریباً 3-4 تانا ہے. وہ کس نے بتایا کہ تانے میں، تو تانے میں صرف دکھانے کے لیے 5,000 روپے دیا، وہ صرف دکھایا. پھر اس نے پرچہ کیا، جیل میں دیا، 8 دن جیل میں رہ گیا. اس نے بعد ہم وکیل پکڑا ہے، اس نے بعد ہم پیسہ جمع کیا، پھر اس نے ابھی چھوڑا ہے. اب ہم گھر سے باہر سے نہیں نکل سکتا ہے، ڈرتا ہے.
اسلام آباد میں واقع اس افغان بستی میں 2,000 سے زائد گھرانے رہائش پذیر ہیں. حالیہ دنوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر کشیدگی بڑھ جانے کے بعد یہاں کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پاکستانی انتظامیہ کی جانب سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، جس کے بعد ان کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو چکی ہے. وائس آف امریکہ کے ساتھ شیئر کیے گئے پیغام میں اسلام آباد پولیس انتظامیہ نے بتایا کہ پولیس نے نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کے احکامات پر پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ملک بدری پر عمل درآمد کا منصوبہ وزارت داخلہ کو بھیجوا دیا ہے، جس کے تحت غیر ملکیوں کو ان کے ملکوں کے سفارت خانوں کے تعاون سے واپس بھیجا جائے گا. پولیس کے مطابق تاحال اسلام آباد کے حدود سے گرفتار کیے گئے 298 غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں. افغان شہریوں کے مطابق غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کے ساتھ قانونی دستاویزات رکھنے والے افراد کو بھی بے جا تنگ کیا جا رہا ہے۔
جب سے افغان مہاجرین کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے پولیس کے ساتھ ساتھ یو این ایچ سی آر کے نمائندوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے اور افغان شہریوں کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ مہاجر کارڈ اور دیگر دستاویزات کے باوجود پکڑ دکڑ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔
ادھر مٹی سے بنے اس خستہ حال گھر میں رہائش پذیر ہمیرا بی بی اپنے بیٹے کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے جہاں افغانستان میں طالبان کے حکومت کے باعث وہ اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتی، یہاں پولیس کے کریک ڈاؤن کے باعث ان کی زندگی دوہری اذیت سے۔
جی، نظر الاسلام کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ نظر الاسلام نے پاکستان میں یو این ایچ سی آر کے نمائندے شہریار آفریدی سے بھی اس بارے میں بات کی، آئیے دیکھتے ہیں وہ گفتگو۔
اس میں یہ 13 لاکھ لوگ ہیں، یہ ہمارے مینڈیٹ میں آتے ہیں، اور یہ تقریباً 52% اس میں ایسے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں رہ رہے ہیں، تقریباً 3 لاکھ بلوچستان میں، 1,60,000 وہ پنجاب میں ہیں، اور 70,000 لوگ جو ہیں سندھ میں، جس میں زیادہ تر کراچی میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ تو افغان مہاجرین ہو گئے جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں اور جو کہ رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھے۔ تو 2017 میں حکومت پاکستان نے ایک ڈرائیو کا آغاز کیا اور تقریباً کوئی 8,80,000 لوگوں کو رجسٹرڈ کیا، جن کو حکومت پاکستان نے افغان سٹیزن کارڈز دی، جس کو اے سی سی کارڈز بولتے ہیں، تو یہ بھی رجسٹر ہے حکومت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تقریباً کوئی 4 سے 5 لاکھ لوگ ایسے تھے جو حکومت کے اسٹیمیٹ کے مطابق وہ پاکستان میں، جن کے پاس نہ تو پی او آر کارڈز ہیں اور نہ افغان سٹیزن کارڈز ہیں، وہ رہ رہے تھے۔ اگست 2021 کے بعد جو پاکستان آئے ہیں تقریباً 6 لاکھ لوگ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق، تو اس سلسلے میں کوئی ایسی پالیسی کلیئر نہیں ہے، اور یو این ایس سی آر بھی حکومت پاکستان کے ساتھ اس سلسلے میں ایڈوکیسی کر رہا ہے، ہم ان ٹچ ہیں حکومت کے ساتھ کہ ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی ہم بنائیں، یا تاکہ ان لوگوں کو یہاں پہ یا ریگولیٹ کریں، کیونکہ اس میں زیادہ تر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی افغانستان میں خطرے میں ہو سکتی ہے اور ان کو ہم واپس نہیں بھیج سکتے۔
افغان پناہ گزینوں کی گرفتاریوں پر یو این ایچ سی آر کا کیا موقف ہے؟
کچھ ایسی رپورٹس تھیں پچھلے 1-2 ہفتے میں، اسپیشلی سندھ میں، وہاں پہ کچھ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، افغان نیشنل، جس میں پی او آر کارڈ ہولڈرز بھی تھے، تقریباً 300 کے لگ بھگ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا، جس میں کچھ انہوں نے ریلیز بھی کر دیے تھے، لیکن اسٹل کچھ ایسے ہیں کہ وہ کسٹڈی میں ہیں۔ اس حوالے سے ہم صوبائی حکومت کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور دونوں نے ہمیں شورٹی دی ہے کہ جو لیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں، جو ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں کیا۔ تو ہمارے کچھ جو لیگل ایڈ سپورٹ پروگرام ہے، ہمارے جو وکلاء ہیں، وہ بھی اس کو فالو اپ اس پہ کر رہے ہیں کراچی میں۔
بین الاقوامی قوانین کے تحت قانونی یا غیر قانونی پناہ گزینوں کے کسی دوسرے ملک میں کیا حقوق ہوتے ہیں؟
ان کو جو ہے تعلیم کے چیلنجز ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو انہیں انرول کرنا ہوتا ہے، صحت کے اور ایسے چیلنجز ہوتے ہیں، رجسٹریشن کے، کہ ظاہر ہے ان کے پاس آئیڈینٹیٹی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ جو ممالک ان کو ہوسٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کی زندگی اپنے ملک میں خطرے میں ہو، تو وہ ایسے ممالک ان کو سپورٹ کرے۔
پاکستانی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ افراد غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، ایسے پناہ گزینوں کے لیے بین الاقوامی قوانین کیا کہتے ہیں؟
یہ تو بہت کلیئر ہے، اگر کوئی شخص یا اسائلم سیکر یا ریفیوجیز کسی بھی سرگرمی میں، منفی سرگرمی میں یا کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، تو ایک ریاست کا رائٹ ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے، اور ہم بھی ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، ہمارے قوانین بڑے کلیئر ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ بے گناہ ہے اور وہ جو ہے کسی سرگرمی میں اس طرح سے انوالو نہیں ہے، تو اس کو سٹیروٹائپ کرنا، اس کو جنرلائز کرنا، اس کو سکیپ گوٹ کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
پناہ گزین کے حقوق پر کیسر آفریدی کی گفتگو آپ نے سنی۔ محمد عادل فواز کے پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د سخت لوګې د بیړني حالت په تړاو د خړو د نړیوال پروګرام خبرداري. د دې سازمان د نویو ارزونو پر اساس پروان 2023 کال کې د نړۍ په 150 هیوادونو کې 30 میلیونه وګړي د سخت لوګې د بیړني حالت سره مخ دي چې 15 میلیونه افغانان دي. د متحده ایالاتو د حکومت بودیجې او لګښتونو پر لایحه د بحث دوام. د امریکا کانګرس یو اونۍ لري چې د حکومت بودیجه تصویب کړي. کنانو د فدرال حکومت د ځینو ادارو د تړل کېدو سبب هم ګرځېدای شي. او په آخر کې د افغان جنود زده کړو په تړاو د هیل په نوم یو فلم. د فلم اداکاری فرشته کاظمي امریکا غاک ته وایي هدف یې نړیوالو او په ځانګړې توګه په امریکا کې چارواکو ته د افغان جنو د غږ رسول دي. هیله ده د خبرونه تر پای مو سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د تلې دریمه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 15مه. زه خایسته سعادت لامیم. نن د خبرونه قدرمن میلمه د نړیوالو اړیکو د شنونکي عبید الله برهانی سره د افغانستان د اساسي قانون او اسلامي قوانینو د پلي کېدو پر اهمیت خبرې تکینو. زما همکار سمیع الله جلالزی به د امریکا د حکومت د ځینو ادارو د تړل کېدو د خطر پر څرنګوالي رڼا واچوي. له تاسو نه برهانی صاحب او جلالزی صاحب په مننې هیله لرم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. یو نوې ارزونه ښیي چې په 150 هیوادونو کې 30 میلیونه نور خلک هم د لوګي کچې ته رسیدلي دي چې 15 میلیونه یې په افغانستان کې دي. دا نوې ارزونه د خړو نړیوال پروګرام لخوا شوې چې نن دوشنبه خبره شوې ده.
د خړو نړیوال پروګرام په تازه ارزونه کې ویلي
مون په نړیواله کچه د مرستو کمیدلو لامل پر غذایی مسؤلیت د اغیز وړاندوینه کوو. په مرستو کې د 10% کمښت لامل مونږ اټکل کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د غذایی مسؤلیت په بیړنۍ کچه کې د اړمنو خلکو شمیر ممکن 10.2 میلیونه یا 3% ته ورسیږي.
د خوړو د کمښت دا وضعیت په افغانستان، سودان، سوریه، یمن، جنوبي سودان، کانګو جمهوریت او دې ته ورته هیوادونو کې راغلی دی. د خړو نړیوال پروګرام وی په اوسط ډول د دوی په مرستو کې د هر یوې سلنې شمیرې په کمیدو سره ممکن تر 400,000 زیات خلک د بیوزلۍ کچې ته ورسیږي. دغه مؤسسې د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې لیکلي
15.3 میلیونه خلک به د 2023 کال د 1 اکتوبر د میاشتو ترمنځ د سخت لوږې سره مخامخ شي چې د 15 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه یې په خوارځواکۍ اخته دي.
دقیق موږ چې ګرځېدلی یو کم دلته دغه لرو کمیټې لري 96% دې حالت کې ډېر ضرورتونکي چې موږ ډوډۍ نه لرو 96% خلک موږ ډوډۍ نه لرو.
تو هغه وخت کې بمونګه چې درې ټیمه ډوډۍ خوړل اوس دوه ټیمه خورو چې هغه وخت کې دوه خوړل اوس یو خورو.
د ورلد ویژن غیر دولتي مؤسسه وی په افغانستان کې د ګواښونو سره د مخ په زرګونو افغان ماشومانو راتلونکو د نړیوال ټولنې د نن ورځې د پریکړو پر اساس ټاکل کیږي.
راوښو په افغانستان کې یو بل ستونزې ته. په افغانستان کې د طالبان حکومت وايي د دوی د نوي اساسي قانون تر تدوین پورې د افغانستان د پخوانی شاهي نظام د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون پلي کوي. خو په ماغه قانون کې داسې ډیر څه دي چې طالبانو نه یوازې پلي کړی نه دي بلکې تر پخوې هم لاندې کړی دي. په دې اړه د بحث لپاره د نړیوالو اړیکو څیړونکو عبید الله برهانی صاحب موږ سره مل دی چې ترې د زړه له کومې مننه کوو ورته خراغلاست وایو برهانی صاحب. ستړي مشي پرانی صاحب د شاه د دورې په اساسي قانون کې داسې څه دي چې د طالبانو خوخیږي او د جمهوریت د دورې په قوانینو کې نشته.
سلامونه تاسو ته د تلویزیون ټولیدونکو په ته. حقیقت په دې چې د 1948 قانون په افغانستان کې یا نور قوانین چې اساسي قوانین دی هغه کې د اسلامي قوانینو سره کوم ټکر نه دی لیدل کېږي. او اغه وخت کې
هغه څه چې طالبان ولې د خوخی او روسي قوانين نه خوخی حتی د ډاکټر موسی شفیق خلیدی هم چې مرحوم په وخت جوړ شوی دی، دا ټول هغه څه چې افغانستان لپاره لوی سرمایه و، اما د دې د خوخی په اساس باندې ځکه دي چې دوی نه غواړي چې هغه څه چې د روسي نظامونو چې د وی په اصطلاح باندې د شغل د سوري لاندې جوړ شوی نو هغه سره خپل مخالفت خي.
ها نو د شاد دوري قانون د دیموکراسي یو دریز هم درلو، د نجونو د زده کړو، د میرمنو د کار په څیر حقونه او د خوندیتوب ترڅنګ د درې رنګ ملي بیرغ د رسمیت ټینګار هم، خو ولې ټول نه تطبیقیږي ستاسو په نظر؟
دوه نقطې باید اشاره ورته وکړم. هغه یو دا دی چې د تطبیق په اړه باندې خو که پخواني نظامونه وګورو دغه تو څلورو لسیزو کې او خصوصا په دغه وروستي دوه لسیزو کې اساسي قانون همیشه لپاره په خو لاندې شوی دی. فرضاً انتخابات هر نامه چې وشوي و، لیکن بیا هغه حکومت واکې دو ترمنځ تقسیم کړی شوی. بیا که دی ته راځو چې اساسي قانون دویمه نقطه دا ده چې اساسي قانون کوم نوی شی نه و. د اولین قانون اساسي د رسول الله سلام د بشریت په تاریخ کې، نه د اسلام په تاریخ کې، د بشریت په تاریخ کې اولین اساسي قانون په مدینه منوره کې هغه جوړ کړو. هغه اساسي قانون 250 ماده لرو دی او د ټولو طرفونو سیاسی، مدنی، ټول حقوق، حتی د ټول اقلیتونو سره د اړیکو د 15 ماده د مسلمانانو د مسلمانانو سره اړیکې وي، 20 ماده مسلمانانو د نور سره اړیکې وي. یعنی دا کوم نوی شی نه دی. په کار پدا و چې طالبانو د اول وختو کې دا اقدام کړی و، دا ورته د ډیرو طرفونو سپارښتنه وشوي، د دې خطر باندې چې اسلامي بڼم لري او په دولس غوښتنه او د نړیوالو غوښتنه هم ده.
بله، خو لکه څنګه چې تاسو هم ویل، طالبان له هر قانون هغه څه چې د دوی سلیقې برخورد کوي، هر څه چې خوښي وي را اخلي. د مطبوعاتو قانون د تیر منتخب حکومت نه راخسته و، خو بیا د شاه په اساسي قانون کې هم ځینې برخې نه مني. خو مهمه خبره پکې کې دا چې ولس نه پوهیږي چې دوی د کوم قانون تر چتر لاندې دوی او کوم قانون باید تعقیب کړي، د دوی حقونه څه دي چې باید ترې ګټه واخلي. او طالبان هم په دې برخه کې معلومات نه ورکوي، وضاحت نه ورکوي. ستاسو ارزونه؟
متاسفانه چې دغه د ولس سره شریکوالو د اکثره پریکړې چې دا د ملي مسایلو په اړه باندې وي، که د اسلامي او د نورو قوانینو په اساس باندې وي، دا پریکړې اکثره وخت کې د ولس نه وړاندې شوي دي. اگر چې دوی زما د معلوماتو په اساس باندې یوه کمیټه تشکیله کړې ده چې د اساسي قانون تدوین لپاره، ما دا چې تر اوسه پورې ډیر معلومات هیڅ استام نشته چې ډیر مخفي تور سره یا په ډیره څه باندې سرته کیږي. اما دا کیدلې شي چې دا مسوده د مغه افغانستان کې د لوی جرګې لپاره د تصویب ته وړاندې کړی شي، واغه وخت بدوي. دې کوم شک نشته چې ځینې ډیر مسایل به پکې دسی وي چې د وخت او شرایط او زمان په دې سلیقې سره برابر وي.
بله، او همدغه مشکل چې تاسو ورته اشاره وکړه چې معلومات او وضاحت ور باندې نشته. خو ځینې وایي چې دوی کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت ونه لري. هر ډول قانون چې تدوین کړي دا به په نړیواله کچه بنسټ ونه لري قانوني، ځکه باید دا قوانین د نړیوالې ټولنې کنونسیونونو او قوانینو سره ټکر ونه لري. په دې برخه کې څه وایسته؟
اخر طالبانو خو دا ته مهمه نه ده چې نړیوال څه وایي، د نړیوالو پروا هم دوی نه کوي. اما که چیرته رښتیا هم دغه یو قانون چې د افغانستان د ملي او اسلامي ارزښتونو په بنسټ جوړ شوی وي او ډیر څه پکې داسې وي چې د ولس د رضایت لپاره یا د اکثریت ولس د رضایت لپاره نه وي، نو دا بیا د ولس مشروعیت واخلي بیا مهمه نه ده چې د باندې پرست کیږي او کلي.
بله، برهاني صاحب، تاسو مخکې د اسلامي قوانینو یادونه وکړه. د اسلامي قوانینو او طالباني شریعت ترمنځ هم کوم ټکر د دې قوانینو په برابرولو کې څومره ستاسو په نظر سوزمن تمامېدای شي؟
اسلامی قوانین او د طالبانو خاص قوانین په دې اکله باندې نه دي. خدای دې چې د اجتهادي مسائل په اړه باندې یا فقهي اجتهادي د نصوصو پاړوان باندې یو څه فرق کېدلی شي، اما مونږ یو د شیان په اسلامي قوانینو کې یا په اسلامي قوانینو کې لرو چې یو خدای چې هغه ثابت دغه دی عقیدت او بل متغیرات چې فقهي دغه دی. په افغانستان کې خو اصلا د قوانین د حنفي فقه نه اخیستل شوي، حتی د نړیوالو قوانینو هم د حنفي فقه نه ډېر څه اخیستي دي، او د جرمني یو لوی اسوسیشن چې د نړیوالو قانونو په اساس باندې هغه هم په دې باندې اعتراف کوي، هغه خپل اسوسیشن د شیباني امام شیباني په نامه یاد دی چې هغه هم د حنفي فقه پورې مربوط دی. اما متاسفانه چې د طالبانو بعضې مسائل د حنفي فقه نه پرته د دوی خپل شخصي اجتهاد دی، نو هغې سره کېدای شي چې ځینې
کسان ډیر زیات مننه کوم د نړیوالو اړیکو څیړونکي عبید الله برهانی صاحب. کور ودان بریالي اوسئ. د دې تر څنګ نن د شمې د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین هم پیل شو. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید تیره ورځ ویل چې له اروزګان ولایت پرته په نور ولایتونو کې به دغه څلور ورځنی کمپاین تر پنجشنبې ورځې پورې دوام ولري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین به د هیواد په درې دیرش ولایتونو کې تطبیق شي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به تر پنځو کلو کم عمره شاوخوا 12 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړ شي. په امریکا کې مهم مسایل ترازو کده. امریکا د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې جمهوری غوښتونکي چې اکثریت دي د لګښتونو په لسګونو طرحو چې اختلاف هم پرې لري په دې اړه هوکړه ونکی او کومې هوکړې ته ونه رسیږي، نو په یوه اونۍ کې به د امریکا حکومت په زمینی ډول وتړل شي. یو شمېر جمهوری غوښتونکو حتی د جرګې د مشر کیوین مکارثي د ګوښه کولو ګواښ هم کړی دی. د دې موضوع نور جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب څخه سره مطرح کړو چې همدا اوس د کانګرس منډې له مخې موږ سره مل دی. جلالزی صاحب ستړي مشئ، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟ دغه اختلافات بل اخر کوم ځای ته رسیدلي؟
کاستجانی سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. دا ځل په قسمی ډول د امریکا د فدرال حکومت د بندیدو خطر د اساس جرګې د یو شمیر یا یو ډله جمهوریت غوښتونکو لخوا رامنځته شوی دی. دغه جمهوریت غوښتونکو د امریکا په کورنیو مصارف او همدارنګه د اوکراین په جګړه کې له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ په ملاتړ کې د شدید کموالي غوښتنه کوي. ټاکل شوی دی د کانګرس غړي سبا سه شنبه جرګې ته راستان شي او دوی په څلورو طرحو کار وکړي. یو دغه طرح دا ده چې لمخې به سقط جنین تم لاسرسی محدودیږي، او د اقلیم لپاره به د ولسمشر بایدن په غوښتل شویو پیسو کې 12 میلیارد ډالر کمیږي، او بل به د هغه دیوال د جوړېدو چارې لسره پیلېږي چې د امریکا په جنوب کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ یو کار د بخونی ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت پر مهال پیل شوی وو. اما مهمه خبره په دې کې دا دا که د اکتوبر تر لومړی نیټې پورې چې په امریکا کې نوی مالی کال هم پیلېږي، جمهوری غوښتونکو او د استازو مجلس به هوکړه ته ونه رسیږي، نو په امریکا کې به په سلګونه زره فدرال کارکونکي په کور کې نه ول شي، او د پولیسو او د پاوز د غړو او د نورو خدماتي برخو د کارکونکو په ګډون به ګڼ شمېر کسان په کور کې نه ول شي، او دوی ته به تنخواه نه ورکول کیږي. اما ویل کیږي چې دغه طرح به د سنا په مجلس کې چالتا دیموکراتان اکثریت دی رد شي. سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې دوی به د جمهوری غوښتونکو دوه طرحې رد کړي. جمهوری غوښتونکو مشرانو د خپلو همګوندي ملګرو څخه غوښتي دي چې د جمهوری غوښتونکو د طرحو له مخالفته لاس واخلي. همدارنګه سپینې ماڼۍ هم نن یو اعلامیه خبره کړې، او په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د یو ډله جمهوری غوښتونکو د مخالفت له امله نه یوازې فدرال حکومت په قسمي ډول یا په مجموع کې بندیږي، بلکې په هغو زرګونو زره میرمنو ته چې اوس میرمنو من ماشومان ته چې اوس تغذیه ته ضرورت لري وګوي به هم لدې اقدام څخه متضرر شي.
که د امریکا کانګرس لیوې ونې څخه په کومه موده کې د لګښتونو پر طرحو هوکړه ونه کړي، کوم چې خپل جمهوري غوښتونکي پر سر اختلاف لري، د امریکا حکومت به په قسمي ډول بند شي. د خیارخو محافظه کارانو یوې افراطي ډلې وروسته لهغه د استازو جرګې د مشر کیوین مکارتي په وړاندې د راولړېدو او د هغه د ګوښه کېدو ګواښ وکړ چې د روان میلادي کال په پیل کې د هغه او د امریکا د ولسمشر جو بایډن ترمنځ د امریکا د پورونو د نه ورکړې د مخنیوي په موخه جوړ
دا ځکه چې په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو حتی په خپلو کې هوکړې تر نه شي رسېدلای. په یاد ولرئ د جرګې مشر مکارتي او ولسمشر بایډن یوه هوکړه کړې وه او هغه هوکړه د ټولو اړخونو لپاره سخته وه. په ښکاره چې زموږ وزارت هم په دې معنی پوه یو شمېر برخو کې چې موږ غوښتل پیسې ولګوو، مصارف راکم کړو. هغه پیسې چې موږ غوښتل د سړکونو، پلونو او هوایي ډګرونو په ښهوالي کې مصرف کړو، خو موږ هغه ومنله، ځکه دا هغه هوکړه وه چې د روان کال په پایل کې شوی و او اوس هغه څه چې له هغوی غواړو په هماغه هوکړه د عمل وکړي.
د جمهور غختونکو هم در ډله چې د استازو په جرګه کې د اکثریت ګوند غړي دي، په کورنۍ لګښتونو او د روسیې په وړاندې د اوکراین څخه د امریکا په ملاتړ کې د ژور کموالي غوښتنه کوي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې تر خبرو وروسته ولسمشر بایډن تیره اونۍ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته په سپینه ماڼۍ کې ښه راغلاست ووایه. بایډن له اوکراین سره د پایېدونکي او ثابت ملاتړ د دوام ژمنه وکړه.
د اوکراین خلک د دې جګړې په وړاندې ولاړ دي او متحده ایالات به ستاسو تر څنګ درېدو ته دوام ورکړي.
مکارتي په دفاعي لګښتونو کې د استازو جرګې ته د اوکراین لپاره د 300 میلیونو ډالرو مرسته وړاندې کړې ده. دا هغه مورد دی چې لږ احتمال لري خیارخي ګوندي ملګري موافقه ورسره وکړي.
زه به له کیون مکارتي سره یم او موږ په یقین سره وخت لرو، خو نوموړی په ډېر ستونزمن حالت کې دی، ځکه مخالفین په تکرار سره مکارتي ته وایي دوه ګوندي طرحې جرګې ته مه راوړه. موږ نه غواړو چې تاسې د تړل کېدو د مخنیوي لپاره د ډیموکراتانو رایې کاروي، خو هغوی د تړل کېدلو لپاره د ډیموکراتانو رایې کاروي. دغه کسان، دغه جمهوریت غوښتونکي مخالفان د نانسي پولوسي سره یو ځای د جمهوریت غوښتونکو د طرحو پر ضد چې جرګې ته راوړل شوې رایې ورکوي.
د مکارتي ګوند په لږ توپیر سره د استازو په جرګه کې اکثریت لري. حتی 15 مخالف جمهوري غوښتونکي هم کولای شي د هرې هغه طرحې سره مخالفت وکړي چې د جرګې اکثریت یې د تصویب هڅه کوي. هغه قانون جوړونکي چې د اونۍ په پای کې په واشنگټن کې نه وو، د سیشن په ورځ راستنیږي او هڅه به وکړي چې د حکومت د تړل کېدو مخه ونیسي. که قانون جوړونکي حتی د لګښتونو پر یوه لنډمهاله طرحه هم هوکړه ونه کړي، د امریکا حکومت به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شپې پر 12 بجو او یوې دقیقې په زمینی ډول وتړل شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
تر دې وړاندې روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې دغه هیواد هوایي پاوز د روسیې د کورسک او برانسک پر سیمو او همدارنګه د تور سمندرګي او کریمیا په ټاپو وسمه باندې د اوکراین د بي پيلوټ الوتکو په ویشتلو د دوی بریچ شند کړی. د اوکراین پاوز بیا په جواب کې وایي چې روسیې د شپې لخوا د نونس بي پيلوټ الوتکو 12 کروز توغندوی او دوا د بیړۍ ز توغندوی په وسیله په دوی بریچ کړی دی. د اوکراین پاوز ویل چې د هوایی دفاع څنګه یی د ایران لخوا جوړ شوی ټول نونس شهید نومي درون او یوولس کروز توغندی لمنځه وړي دي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولس پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
تر اوسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره مالی است. د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د نجونو د زده کړو په اړه د هیل په نوم یو فلم په واشنگتن ډی سی کې نندارې ته وړاندې شو. د فلم اداکاری فرشتې کاظمی امریکا غاښ ته ویل چې مخه یې نړیوالو او په ځانګړي توګه په امریکا کې چارواکو ته د افغان نجونو د غږ رسول دي. وحید فیضی په دې اړه رپورټ.
میکنی؟ به مادر چی میکنی؟ از این چیزها یادت نره وقت کلان شدی؟
په واشنگتن ڈی سی کې د ویلسن سیرینیز مرکز کې د هیل فلم ننداره. د هیل یا شفا فلم کیسه په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند، ناورین او زده کړو راڅرخي. د فلم اداکار فرشته کاظمی امریکا غږ ته وویل په واشنگتن ڈی سی کې د هیل فلم ننداری څخه موخه چارواکو ته د افغان نجونو د غږ رسول وو.
فیلم هیل یک فیلم بود که من خودم نقش بازی کرده بودم و باره تسهیلات بود و یک داستان بسیار دلسوز بود. من خودم فکر کردم که بسیار خوب میشه که نمی فیلم باز نشر شود، مشخص دمی ویلسن سنتر، از خاطر که اینجا پالیسی امریکا یا بارش گپ میزنن صحبت میکنن و خوب میشه که باره دخترای افغان، خانمای افغان و این موضوع تسهیلات افغانستان که بند شده ما گپ بزنیم.
فرشته کاظمی وای افغانستان یوازنی هیواد دی چې پکې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګول شوی دی.
ای که دخترها و خانما درس نمیخوانه ای بیخی کل کشور پس میمانه. امی خود گلوبل پالیسی کدام کشور است که خانما و دخترها را درس نمیمانه بخوانه؟
ده هیل فلم نندری تا یوش می رغلی نندرچین هم پا افغانستان که دنجونو ده زکرو پرواندی ده خرن لکابل اندخمندی. شکریه ابراهیمی چه تازه افغانستان رغلی او اوس ده امریکا پا مرلن یالت که ده ماستری پا کچ زکری کوی وای پر زکرو ده محدودیت لگول لکابل زیاد شمی ننجونی پا روانی ستونزو اخته شویدی.
هیچ رای حل را نمی بینند، به هر در می زنند بست است، واقعا ناامید هستند. یعنی اگر ما ببینیم اکثر شاید از اونا مشکلات روانی بسیار بالای رنج می برند، از افسردگی شدید رنج می برند.
در افغانستان در پوهنی پوخانی وزیر میرویس بلخی امریکا غږ ته وویل چه طالبان در سیاسی گاتو لپاره در جنو پر زدک رو محدودیت لگاوله ده.
هر بهانه‌ای که طالبان در راستای مسدود شدن مکاتب میکنن یک نوع بازی هست. ما برداشتم این است که طالبان از مسدود ماندن مکاتب یک استفاده مشروعیت بخشی دارن.
یوشمر شنون که پدی باور دی چه طالبان بدل شوی ندی.
دنجونو پرزدک رو بندیز خواشنوون که دی خود ایرانتیا ور نده. فکر کوم دنو کسانو ویل چه طالبان ده تیر زل واکمنی پا پرتلا بدل سوی دی، خو هغوی له فکری پلوه ندی بدل سوی. په خواشنی سر پرزدک رو بندیز حیرانوون که ندی.
دوه کاله وشول چې طالبانو په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز لګولی دی.
په افغانستان کې د افغان نجونو پر زده کړو او کار د طالبان له لوري محدودیت په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی، خو دلته په واشنگتن ډی سي کې زیات شمیر په دې باور دي چې دا غندنې بسنه نه کوي او په کار ده چې په طالبانو باندې زیات فشار واچول شي. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو په کندهار کې د هغه زنان ریکشاو کاروبار ټکنه شوی چې سپرلی وړي. په کندهار کې د نورو ریکشاو تر څنګ لسکونو کسانو له زنان څخه هم ریکشاوې جوړ کړي دي او سپرلی پکې وړي، خو وایي چې اوس مهال یې کاروبار ټکنی شوی دی. د دوی په وینا له یوې خوا د تیلو بیه هم لوړه شوې ده او له بلې خوا سپرلی هم نشته چې د دوی کاروبار یې له پخوا څخه ډېر زیات اغېزمن کړی دی.
د کندهار ښار په ډېرو لږو ناحیو کې له ټاکسي موټرونو او نورو رکشاو پرته د زرنج رکشې هم خلک چلوي او سپرلۍ پکې وړي. د دغه رکشاو چلوونکي وایي سپرلۍ تر پخوا کمې شوې او دغه راز د تیلو بیو د لوړېدو له امله یې هم کاروبار ټکنی شوی دی. د دوی په وینا په ښار کې د دوکانونو مخې ته هم خلک نه پرېږدي تر څو د سپرلیو لپاره ودرېږي.
کمزور دی ورور د ورځ سره یو نیم سل پیدا کیږي، هلته په سړې باندې کورداري هم ډېره پسې ده. ګزرنج بعضې خلک دلته موږ په دغه لنګ ستا زرنجانیا په کښتو یې، بعض دغه خلک ستا چې د زرنجانیا په ډریوري د ورځې 200 افغانۍ هغه سړی ته ورکوي.
دوکاندار په خپل د درې ګزي حق لري که یا په ډمبر هم دی حق لري. موږ په ډمبر ولاړ یو،
د دکان څخه 15 متر را دا خواتي بیان دی وای زما د دکان مخه علاقه په خاصه اوس بیان ولا شکل د غال بل ور شکل د بیکاری شکل دی ور په خاصه د 1350 افغانۍ په چده دی اوس 2250 په چیر دار کم دی
بلخواد ترانسپورت ریاست اړوند زرنج ریکشاو نمائنده وایي ریکشې ډېرې دي خو سپرلۍ کمی دي ځکه د ریکشا چلوونکو کاروبار رکنه شوی دی دغه په وینا ځینې ریکشا چلوونکي پر نمبر سپرلۍ نه پورته کوي نو له همدې امله هغوی ته دوکانداران د دوکانونو مخې ته د درېدو اجازه نه ورکوي
بار نشته سپاریان نشته کم دي و سپاریان نه دي دغه دي نو ریکشې چې ډېرې دي سپاریان کم دي نو اوس کاروبار دغه کمزوري دي دی هلته پر لمبر چې ودرېږي نن لپاره دوی پورته کوي در اخري شټاپو پرې ځي لس افغانۍ کریا ده
د معلوماتو له مخې دا مهال په کندهار کې شاوخوا 350 زرنج ریکشاو فعالیت لري خو پخوا دا شمېر ډېر کم و غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن
نه اخوا د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې لوبډن مشر محسن رضایی په آسیایي سیالیو کې د برونز مډال ګټلی دی د مډال لا ګټلو مخکې رضایی په خپلو نورو لوبو کې خپل قزاقستاني تاجکستاني او جاپاني سیالان هم لمخې لري کړی وو د چین په آسیایي لوبو کې 130 نارینه لوبغاړي برخه لري چې له کابل نه استول شوې دي د افغانانو یوې بلې ډلې له بهر هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده نور جزئیات به پر رپورټ
آسیایی لوبې د شنبه په ورځ د چین په هانګژو ښار کې پیل شوې په دې لوبه کې د افغانستان په ګډون د 1500 هیوادونو څخه باندې 2000 لوبغاړو برخه اخیستې ده د دې لوبه په دوام د تکواندو افغان لوبغاړی محسن رضایی توانیدلی چې د برونزو مډال وګټي رضایی په نیمه پای لوبه کې د کوریا سیال جانګ جونګ په وړاندې سیالي وکړه چې په لومړي پړاو کې 15-2 او په دویم پړاو کې 12-14 په وړاندې ماتې وخوړه او له مخې تاک څخه پاتې شو رضایی په منځلوبه کې قزاقستاني لوبغاړي ته ماتې ورکړه او دغه راز د لارموندنې په پړاو کې د تاجکستان او جاپان پیاوړي سیالان هم مات کړي وو د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی چې د طالبانو لخوا ټاکل شوی ویلي چې افغانان ورزش خوښوي او دوی هڅه کوي چې لوبې له سیاست جلا وساتي
وی ټرای اور بیسټ ټو کیپ سپورتس اوټ اف پالیټکس
مونږ تر خپل وسه هڅه کوو چې ورزش له سیاست څخه جلا وساتو دا مو پیغام دی له ټول ستونزو سره چې همدا اوس افغانستان مخامخ دی مونږ د زیاتې همغږي او همکارۍ غوښتنه کوو دا سړي لوبه په تاریخ کې مونږ د لوبغاړو او روزونکو یو عالی ډله را مخ کې کړې دا ښکاره کوي چې زمون خلک ورزش خوښوي
کانټینجنټ اف اور اتلیټس اند کوچز
ولی رحیمی و منل چې په درې ورشي څنګه کې به ولس خزینه لوبغاړي هم ولوبيږي د لوبغاړو د افغانستان څخه بهر تمرینات کړي په دې ډله کې دوه بایسکلز غلون کې یو منډه وهون کې او نورې د والیبال لوبغاړي دي
I am very much proud of
زه ویاړم چې تاسو ته وخیم او وایم چې یو یا دوه سلنه مېرمنې شته د جمهوریت د پرزیدونه مخکې دا شمیر 40 سلنه وو نو هیله لرو چې دوی بیرته راشي موږ نه یوازې په ورزش بلکې غواړو چې ښځې او نجونې بیرته ښوونځیو او تعلیم ته مخه کړي ځکه چې دا د بشریت اساسي حقونه دي
د آسیایي لوبو د تنظیم نه یو شمېر هیوادونه خوښ دي د ځینو هیوادونو چارواکي د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي دي د فلیپین د ورشي ډلې مشر دیان لی دومینیک چینګ وایي چې د اولمپیکي لوبو په معیار هر څه تنظیم شوي دي
for a lot of our team
زمونږ ډېرې لوبغاړي خوخي او راضي دي زه تیر کال د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره بیجنګ کې وم نو کتل می چې دا لوبي هم د بیجنګ د لوبو په څیر دي دا په ډاګه کوي چې دلته هر څه د اولمپیک په معیار تر سره کیږي
د آسیایي لوبو نسم پړاو د سپتمبر له 23 د اکتوبر تر 8 منټې پورې دوام مومي زرګونه لوبغاړي چین ته رسیدلي او په 401 لوبو کې به د مډال د ګټلو هڅه وکړي احمد شکیب د امریکا غږ واشنگټن
قدر منو لیدونکو د دې سره زمونږه د خبرونه هم پای ته رسیدي د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خبرونه پای ته ورسیده د ری خبرونه هم را روانه ده خود تګنه مخکې غواړم یادونه وکم چې تاسو د دې خبرونو نوروسته کولای شئ د امریکا غږ په رادیوي خبرونه کې په ساتلایت هم خبريږي او روکو راست او یا هم سپینې خبرې نوميږي د ورځنیو مسایلو په اړه شننې او د خبرونې د میل مسره ارزونه واوري نو تاسو ټول په خدای سپارو تاسو ته د بریا او په هیله د خبرونه پای ته رسو د دې نو ورسته به دری خبرونه وګورئ
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه.